پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ہاتھوں مسلسل خطرات، یہ صورتحال ملکی سیکیورٹی اور ترقی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف عسکریت پسند گروہوں کی طرف سے تشدد کے واقعات گزشتہ چند سالوں میں مسلسل بڑھے ہیں۔ ان حملوں میں عام پاکستانیوں، غیر ملکیوں اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سال اب تک ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان سے متصل ان دونوں صوبوں میں اب تک 1,000 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ انتہا پسندی کے یہ مسلسل واقعات پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چین، جسے پاکستان اپنا سدا بہار دوست کہتا ہے، اس نے بھی پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری اور اپنے شہریوں کے تحفظ پر کھلے عام سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ چین کی طرف سے پاکستان میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا سی پیک منصوبہ جو 2013 میں شروع ہوا تھا، اس پر کام سست روی کا شکار ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے پاس ملک میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے کیا منصوبہ ہے، اور اب تک بنے منصوبے ملک میں امن و امان کیوں بحال نہیں کر سکے۔ ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے، اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور انڈسٹریل ہب کراچی میں بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے کیے جانے والے ایک خودکش حملے میں 2 چینی انجینئرز مارے گئے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں BLA کی طرف سے پرتشدد کاروائیاں بڑھی ہیں، اور صرف کراچی میں سال 2005 سے اب تک یہ تنظیم 29 حملے کر چکی۔ اس سے پہلے اگست میں بیک وقت اور مربوط حملوں میں BLA نے بلوچستان کی کئی اہم مرکزی شاہراہوں کو بند کرنے کے بعد بلوچستان کے 10 اضلاع میں حملہ کر کے تقریباً 70 افراد کو مار دیا تھا۔ 2015 میں سی پیک کے پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد سے کراچی اور بلوچستان میں بھی متعدد حملوں میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اپریل 2022 میں خاتون خودکش بمبار نے خود کو کراچی یونیورسٹی کے چینی سینٹر کے سامنے اڑا لیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 چینی اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے۔ 2020 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ 2019 میں گوادر کے ایک ہوٹل پر حملے میں کئی نیوی اہلکاروں سمیت ہوٹل کے عملے کے لوگ اپنی جان سے گئے۔ 2018 میں بلوچستان کے علاقے دالبندین میں چینی انجینئرز کی بس کو نشانہ بنایا گیا، اس حملے میں 6 چینی انجینئرز زخمی ہوئے۔ اسی سال کراچی میں ہونے والے 2 حملوں میں 1 چینی شہری ہلاک ہوا اور 1 زخمی۔ 2017 میں 2 چینی شہریوں کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ بلوچستان میں BLA کی کارروائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں اور حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں بلوچستان کے عوام کے تحفظات دور کرنے کے لیے، وائس آف امریکہ کے مرتضی زہری اس وقت ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مرتضی، کیوں بڑھ رہی ہیں BLA کی کارروائیاں صوبے میں؟
جی بالکل، جیسے کہ آپ نے اپنے رپورٹ میں بھی بتایا ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پر بلوچ لبریشن آرمی ان کی جانب سے گزشتہ جو 1 سال کے دوران تیز ہوئی ہیں، منظم طریقے سے کاروائیاں ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کاروائیاں فورسز جو ہے کے علاوہ اب یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ سڑکوں پر وہاں پر بھی کاروائیاں کر رہی ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو بلوچ لبریشن آرمی ہے اس میں جو مجید بریگیڈ ہے اب وہاں پر جو ہے وہ خواتین خودکش حملہور بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس کو یہ بہت ہی خطرناک عمل کر جا رہا ہے یہاں بلوچستان میں۔ لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ بلوچستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے بلوچستان جو ہے وہ کافی پسماندہ ہے، یہاں پسماندہ بھی بہت زیادہ ہے، غربت ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے بھی جو یہاں جو یوتھ ہے وہ ان علیحدگی پسند تنظیموں کی جانب ان کا ایک رخ زیادہ بڑھ رہا ہے، یا ان کے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں جو صوبائی حکومت ہے، جو مختلف واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے بھی بہت بیانات اس طرح کے سامنے آئے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں اگر ان سے مذاکرات کرے بھی تو کن سے بات کرے، کیونکہ اس وقت فرنٹ لائن پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سابق جو وزیر داخلہ تھے بلوچستان کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، ان کے دور حکومت میں ایک کوشش کی گئی لیکن وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے. لیکن اب یہ حکومت جو ہے وہ ریاست کی جو ریٹ ہے وہ اس وقت چیلنج ہو رہی ہے, اور حکومت جو ہے اس سلسلے میں اب تک کوئی واضح ایک پالیسی جو ہے حکومت کی جانب سے نہیں آ رہی. لیکن جب بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان علاقوں میں حکومت کی جانب سے کوئی آپریشنز ہوتے ہیں یا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی کاروائیوں کے بعد جو ہے جو لوگ ہیں ان کی گمشدگی جو ہے جبری طور پر وہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے.
مرتضی, عوامی تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے کیا؟ کیونکہ ایک جو چیز آپ نے کہی کہ جو بڑھ رہی ہے ان کے لیے حمایت بلوچ لبریشن آرمی کے لیے یا علیحدگی پسندوں کے لیے, تو حکومت عوامی تحفظات دور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
جی, فوری طور پر تو ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے وہ جب یہ نئی حکومت آئی تو انہوں نے ایک پالیسی یہ بتائی کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ ہے بلوچستان کی ان جائے جو بلوچستان میں بہت زیادہ روزگار کے حوالے سے جو سرکاری نوکریاں ہیں ان میں کرپشن کے حوالے سے چیزیں تھیں. تو موجودہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے جو جھوٹ ہے ان کے تحفظات کو دور کیا جائے, کیونکہ جو اگر انہیں روزگار ملے گا تو اس طرف اس جانب جو ہے وہ راغب نہیں ہوں گی اور وہ جو ہے اس قومی دائرے میں شامل رہیں گے. تو سب سے زیادہ بلوچستان گورنمنٹ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ یوتھ ہے ان کے مسائل کو حل کیا جائے, ان کو سنا جائے اور ان کو روزگار جو ہے وہ فراہم کیا جائے.
بہت بہت شکریہ مرتضی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو سچویشن اس وقت بلوچستان میں ہے اس حوالے سے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستانی حکومت ملک میں چینی منصوبے سی پیک کو گیم چینجرز کہتی ہے, اور اب اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان اس منصوبے کے دوسرے مرحلے پر اتفاق بھی ہو چکا. لیکن پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے سی پیک کے پروجیکٹ کچھ مسائل کا سامنا بھی کر رہے ہیں. نصر الاسلام کی رپورٹ.
سی پیک کی اہمیت کو ہم پاکستان میں کسی بھی طرح کم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک خطے کو کنیکٹ کرنے کی ایفرٹ ہے.
سی پیک 2.0 جو ہے وہ زیادہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, کلچر ٹو کلچر کانٹیکٹ ہے. دوسرا اس کا جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک فیز 1 میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہیں وہ پروجیکٹ سائن ہو رہے تھے. سی پیک 2.0 بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ ریلیشن شپس کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے.
اب اہمیت کی اگر بات کریں تو ہمیں اپنے ناردرن سائڈ پہ پاکستان کے نارتھ میں ہمیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی انفراسٹرکچر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نیو سلک روڈ بنتے ہوئے نظر آئی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں فزیکلی یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. نگیٹیوٹی ہے, نگیٹیوٹی پھیلائی بھی جا رہی ہے, لیکن ہمیں وہ پازیٹیو چیزیں جو ہم نے اچھی چیزیں کی ہیں ان کو دیکھ کے شاید سی پیک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے.
ایک نئی مارکیٹ ایمرج ہو رہی ہے جس کے اندر ویسٹرن ایشیا, جو سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن چائنا کنیکٹ ہو کے پاکستان کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیں گے, اور اس کو تقریباً 10 برس اور لگیں گے. تو سی پیک کی اہمیت اپنی جگہ ہے.
پاکستان میں جیسے جیسے سیکیورٹی ڈیٹوریٹ ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ جو انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو فائنینسنگ کاسٹ ہے گارنٹیز کی مد میں وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی, جو کہ پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا.
اگر پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو جاب کریٹ ہوں گے, ایکسپورٹ ہوگی, لوگوں کی اونرشپ بڑھے گی, لیکن اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ صرف سڑک رہ جاتی ہے, جو کہ بہت سی دنیا میں اکنامک کوریڈور آگے نہیں چل پاتے ہیں.
بی آر آئی میں ٹوٹل 6 کوریڈورز ہیں اور 6 میں سے پہلا کوریڈور یہ سی پیک ہے, اور یہ کوریڈور اسٹارٹ ہو رہا ہے. ہماری تھوڑی سی کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو ہماری اندرونی مسائل ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ان مسائل کو کبھی بھی چائنا حل نہیں کرے گا, ان مسائل کو ہمیں خود حل کرنا پڑے گا.
خطرات بالکل موجود ہیں, سیکیورٹی خاص طور پہ چین کے لیے نمبر 1 پرائیورٹی ہے, کیونکہ ان کے جو ہیں جب لوگ ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, کیجوئلٹیز ہوتی ہیں, تو بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اور انویسٹرز جو ہیں یہاں نہیں آنا چاہتے.
2 دفعہ ہمارے پاس برے انسیڈنٹ ہوئے جن انسیڈنٹس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, جن واقعات کو ایک دفعہ اس میں ہمارے کو جانی نقصان نہیں ہوا, دوسری دفعہ اس میں جانی نقصان بھی ہوئے جس سے شاید چین ہم سے خفا بھی ہے.
یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسیاں بنائے اور ان کو امپلیمنٹیشن کیپیسٹی کو آگے لے کر جائے, لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہماری ٹریڈیشنل بیوروکریسی تیار نہیں ہے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے بیسٹ پروفیشنلز کے لیے اسپیس کریٹ करनी पड़ेगी, हमें कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ताकि लोग इन चीजों को लेकर आगे बढ़ सके। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि चीन ने पाकिस्तान को थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन के लिए भी इंडिया दिया है कि अगर सऊदी अरब या कतर या कोई और मुल्क इसके अंदर अब इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये कोई बायलैटरल खाली कॉरिडोर नहीं रहा है।
लेकिन अगर ये बायलेटरल कॉरिडोर से आगे बढ़ता है तो उस केस में सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। बलूचिस्तान में सीपैक ही शायद एक वाहिद मसला है या इसके अलावा भी मसाइल हैं? बलूचिस्तान में क्या अलहदगी पसंदों के लिए हिमायत बढ़ी है? इस पर बात करते हैं। सिंगापुर से हमें ज्वाइन किया है राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के अब्दुल बासित ने। वासित, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। बलूचिस्तान में क्या अलहदगी पसंदों के लिए हिमायत में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता कुछ अरसे में?
देखें, ये तो बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये जो 26 अगस्त का बहुत बड़ा अटैक हुआ था जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी रात चला था नवाब अकबर बुगती की 18th डेथ एनिवर्सरी पे, उसमें तो ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान खुद मान चुकी है कि जो अलहदगी पसंद है उनकी हिमायत में इजाफा हुआ है। तो डेफिनेटली एक पब्लिक सपोर्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे मौजूद है जिसकी रूट्स उन एथनिक ग्रीवेंसेस, सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन के अंदर है, और वो जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस या मिसिंग पर्संस का इशू है जो पिछले दो दहाइयों से चल रहा है, तो उसकी वजह से जो फिजा एक पैदा हुई है और जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मनूवरिंग की गई है उसके अंदर अब जो बलोच यूथ है दे फील एलियनेटेड, रिलेटिवली डिप्राइव्ड, और जब उनके लिए सारे एवेन्यूज बंद कर दिए गए एहतजाज करने के भी और अपनी आवाज उठाने के, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वो इन ग्रुपों की तरफ माइल हो जाएं। और रियासत ने इन बलोच यूथ को अपनी तरफ माइल करने के में कुछ ज्यादा संजीदगी दिखाई नहीं। कुछ कोशिशें हमें नजर आती हैं, जैसा कि एक आवाज हकूक बलोचिस्तान पैकेज जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो 2008 में आई थी उसने शुरू किया था, और उसके बाद यहाँ पे एक हमें इनिशिएटिव नजर आता है रिकंसिलिएशन और सरेंडर्स के थ्रू रिकंसिलिएशन का 2013 से 2015 के पीरियड में जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच यहाँ पे वजीर आला थे, उसके अलावा कोई संजीदा इकदाम नजर नहीं आए जिसकी वजह से अब आज हम यहाँ पे खड़े हैं।
तो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला, आपकी रिसर्च है बलूचिस्तान पे काफी ज्यादा, क्या इंसानी हुकूक और जबरी गुमशुदगियां हैं या वसाइल की तकसीम की लड़ाई भी जो है वो इसमें क्रूशल रोल प्ले कर रही है?
देखिए, हायरार्की हर बंदा अपने हिसाब से बना सकता है, ये इश्यूज अब आपस में मिल गए हैं। तो ये शुरू तो जबरी गुमशुदगियों की से हुआ था, और जिस तरह का रियासत का एक रवैया था बलूचिस्तान में बहुत ही हैवी हैंडेड, बहुत ही मिलिटराइज्ड, सिक्योरिटी सेंट्रिक एक व्यू लिया था, और जिस तरीके से वहां पे फिर ये जबरी गुमशुदगियां शुरू हुई, तो ये इशू शुरू तो वहां से हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे ये जबरी गुमशुदगियां बढ़ी और फिर यहाँ पे सीपैक शुरू हुआ, तो वो जो एहसास महरूमी था उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी इकोनॉमिक भी आ गई कि पहले ही हमें यहाँ पे वो एक उठाया तो जा रहा है, मावराए अदालत इकदाम हो रहे हैं, लोग गायब हो जाते हैं, गुमशुदा लाशें मिलती हैं। अब जिस तरीके से फिर ये सीपैक आया तो इनके अंदर एक ये इनसिक्योरिटी इकोनॉमिक आ गई कि अब इनके वसाइल को भी कभी इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये चीजें मिक्स हो गई। तो ये शुरू तो
आपने कहा कि हरारिकी जो है उसको हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फिर कौम बलोच कौम का मसला तजिया अगर हम उसमें लेते हैं आपसे तो वो क्या होगा, क्योंकि ऐसे आदाद शुमार भी हैं जिनसे हमें बलोचों में मौजूद बेयकीनी और बेतमादी की शरह का इल्म हो सके। कोई ऐसे आदाद शुमार आपने मुरतब किए हैं? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि अब तो सूबे के कई इलाकों में जो स्कूल हैं उनमें पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ना भी मुश्किल हो चुका।
ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बलोचों की एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है उसका जो एतमाद है या जो ट्रस्ट है पाकिस्तानी रियासत के अंदर, पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर, उसके अंदर दराड़ें आई हैं, और वो बिल्कुल जो है वो हिचकिचाते हैं कि उनको अगर वो कोई सख्त बात करें तो उनको ये जो शिद्दत, ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है इनका सिंपथाइजर ना कह दिया जाए, उनको किसी और लेंस से ना देखा जाए, उनको भी उठा के ना ले जाया जाए, और अगर वो पॉलिटिकली भी अपनी आवाज को उठाते हैं तो उनको दबाया जाता है, तो जिसकी वजह से उनके अंदर एक खौफ का एलिमेंट तो है और उस खौफ की वजह से एक बदएतमादी की फिजा बिल्कुल पैदा हुई है। और फिर जिस तरीके से फीडबैक को यहाँ पे जो है वो पूरा इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज की ओनरशिप या उनके स्टेक्स उस तरीके से नहीं बनाए गए, गवादर इसकी एक प्राइम एग्जाम्पल है। आप गवादर के अंदर जो हक दो तहरीक है मौलाना हिदायतुर्रहमान की, उसे देख ले तो बजाय इसके कि वहां पे कोई तरक्की होती, वहां ना तो वहां पे बिजली, ना वहां पे पानी, ना वहां पे बाकी दीगर सहूलियात, बल्कि जो वो फिशरीज के या माही गीर जो थे उनकी जो छोटा मोटा रोजगार था उसमें भी उनको दुश्वारियां पेश आई, क्योंकि वो साहिल समुंदर को रीच ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि सिक्योरिटी चेक पोस्टें थी जगह जगह पे जो है उनसे चेकिंग होती थी और उनके लिए उनकी आमदो रफ्त का बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर कौन सी गेम चेंज हुई गवादर के अंदर जिसको हम कहें कि सी पैक इज अ गेम चेंजर? सो गवादर इज अ प्राइम एग्जांपल जिससे हमें समझ आता है कि ना सिर्फ महरूमियों में इजाफा हुआ बल्कि बदएतमादी का जो है उसके फुकदान में भी इजाफा हुआ। तो ऑब्वियसली बलोच जो एक मेजोरिटी है वो कटी हुई नजर आती है, वो एलियनेटेड है, जिसके लिए एक सिक्योरिटी के बजाय एक पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है, यानी बलोचों के जख्मों पे मरहम लगाने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है, उनके गुस्से को ठंडा करने की जरूरत है, उनमें जो एतमाद का फुकदान है उसको दूर करने की जरूरत है। और ये रियासत का काम है, रियासतों का काम है कि वो जो जितने भी नाराज अनासर है उनसे मुलाकातें करे, मुजाकरात खोले और लगातार ये चैनल खोले, भले उसका जो भी नतीजा निकले।
सो उनको एतमाद में लेना जो है आप समझते हैं, और सियासी मफाहमत जो है वो वाहिद एक रास्ता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित, आप हमारे साथ थे और इस मसले पे बात कर रहे थे। सीपैक मंसूबा पाकिस्तान में शुरू हुए 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। बीएलए की तरफ से इससे पहले दहशतगर्द हमले जारी थे, लेकिन गुज़िश्ता 10 साल में इसमें इजाफा हुआ है, जबकि हालिया चंद माह में इनमें शिद्दत आई है। क्या अवामिल इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं खुरासान डायरी के इफ्तिखार फिरदौस से, एक और ओपिनियन भी लेते हैं। इफ्तिखार बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस बार के हमलों में क्या मुख्तलिफ था इससे पहले के बीएलए के हमलों से?
देखें, जो बीएलए के अटैक्स के अंदर हम एक ट्रांजिशन देख रहे हैं और उसमें हम बहुत यूथफुल और एजुकेटेड लॉट को आते हुए देख रहे हैं। ये फिनोमिनन तकरीबन 2017 से जो है वो शुरू है, और इसमें बेसिकली जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें थी, या अगर हम उनको रेजिस्टेंस मूवमेंट्स कहें, तो 2006 के बाद ये बेसिकली सरदाराना निज़ाम के नीचे थी, जिसमें मरी ट्राइब और बुटी ट्राइब के नीचे बीएलए और बीआरए जैसे दो बड़ी तंजीमें सामने आई, लेकिन उसमें एक फ्यूडल क्लास स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद था। 2017 के बाद हमने देखा कि जब ये अलहदगी पसंदी की एक सोच जो थी, जब ये वो एक एजुकेटेड एरिया के अंदर जो है वो आता हुआ चला गया और मकरान कोस्टल हाईवे इसने जो है वो टच किया, तो मकरान के अंदर चूंकि एजुकेशन लिटरेसी रेशो काफ़ी जो है वो हाई है, अब हम देख रहे हैं कि ना बल्कि उसमें यू नो एजुकेटेड यूथ और लॉट जो है वो इन्वॉल्व है, बल्कि उसमें फीमेल्स भी हैं जो वुमेन सुसाइड बॉम्बर्स के तौर पर भी जो है वो काम कर रही हैं। अब उसमें एक सोच है कि इसमें शिद्दत जो है वो क्यों आ रही है। एक बात बासित हमारे दोस्त भी, उन्होंने अपना तजिया जो है वो पेश किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2021 के बाद जो करंट ट्रेंड नज़र आता है, रियासत का जो तरीका है कि वो क्वांटिफाई कैसे करता है और क्वालिफाई कैसे करता है इंसर्जेंसी, सेपरेटिज्म और टेररिज्म को, मेरे ख्याल में उसने सबको एक जगह पे क्लब कर दिया, और उसके कोई सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और ऑब्वियसली एक्सटर्नल रीजंस भी हैं। लेकिन असद यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम इस टाइम पर स्टेट को डीलिंग में नज़र आ रहा है, वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहता है, और ब्लैक एंड वाइट है नहीं, चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस को अंडरस्टैंड करना मेरे ख्याल में रियासत जो है उसको किसी तरीके से जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकती, इसलिए वो सबको टेररिज्म के आंसर के अंदर जो है वो डाल रही है, एंड दैट इज व्हाई कि उसका बैकलैश भी जो है वो वापस ज्यादा आ रहा है।
तो अगर कराची हमले को एक नज़र हम दोबारा से देखें, और जो प्रोफाइल अब तक शेयर किया गया खुद को हमलावर का, शाह फहद पढ़ा लिखा एक लड़का जो कि इस पूरी पूरी कार्रवाई जो हुई उसमें किसी भी तरह से किसी को कहीं पे कोई शुबा नहीं था। तो ये जो हिमायत है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि खवातीन भी इसमें शामिल हैं, ये हिमायत जो बढ़ने का, अगर हम ओवरऑल हिमायत की बात करते हैं बलोच अलहदगी पसंदों की के लिए हिमायत बढ़ी है, तो क्या इस क्लास की पढ़े लिखे लोगों की, नौजवानों की हिमायत ज़्यादा बढ़ी है? क्योंकि सरदारी निज़ाम का खात्मा जिस तरह आपने जिक्र किया या उनके इन्फ्लुएंस में कमी जो थी वो भी एक रूट कॉज रही इसकी।
देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप उसको इंटरनल डायनामिक से जब आप देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये नज़र आता है कि स्टेट के तरफ से रिएक्शन और फिर जो उसकी तरफ से लोकल रिएक्शन है उसकी वजह से ये बन रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रोल्स उसके देखें तो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये मैं यहाँ पर कंस्पिरेसी थ्योरीज की जो है वो बात नहीं कर रहा। PKK एक ऐसी तंजीम है जो सेकुलरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के जो काउंटर टेररिज्म डोमेन में है नहीं पता होगा कि PKK एक्चुअली है क्या, जो टर्किश फोर्सेस के खिलाफ जो है वो लड़ रही है, जो बलूचिस्तान के अंदर महल बलोच ने जो सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो की उसकी इंडोर्समेंट जो है वो PKK ने की, बल्कि जो PKK तंजीम है जो महल बलोच का जो कोड नेम रखा गया था इस सुसाइड बॉम्बिंग के लिए वो जेलान कुर्द था, और जेलान कुर्द जो है वो फर्स्ट फीमेल सुसाइड बॉम्बर थी जो टर्किश ट्रूप्स के खिलाफ जो है जिसने सुसाइड अटैक जो किया था। लेकिन ये बात को इंसिडेंटल भी नहीं, उसके बाद हसका में जो है वो PKK फोर्सेज ने अटैक किया और एक टर्किश बिल्डिंग को अटैक किया और उसको जो है महल बलोच के नाम से मंसूब किया। तो आप ये डिनाई
समझते हैं कि वो कोऑपरेशन जो है वो एक्सपेंड भी कर रहा है। इफ्तिखार, आज तक बलोचिस्तान में 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो क्या हुकूमत अभी तक बलोचों का मसला समझ नहीं पाई जिस तरह आप रेफर कर रहे हैं, या कोई ऐसा हल है जो हुकूमत को काबिले कबूल नहीं है?
देखें मुझे तो वो बात याद आती है जब मालिक बलोच गए थे स्विट्जरलैंड में कुछ अलहदगी पसंद ग्रुप्स के हेड से जो है वो बात करने के लिए। उस ज़माने में रियासत ने ये बात जो है वो की थी कि हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं अगर ये सरेंडर हो जाएं। तब मुझे याद है कि मालिक बलोच साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगु भी की थी साथियों के साथ। जब उनसे पूछा गया कि डिमांड्स क्या थी, उन्होंने कहा कि जो डिमांड्स मेरे सामने रखी गई थी वो ऐसी थी कि एक यूनियन काउंसिल का नाजिम भी उनको हल करा सकता था, लेकिन जब मैं उन डिमांड्स को यहाँ पर वापस लेकर आया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये क्यों हल किए जाएँ। तो मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग का फुकदान तो है भी, विल भी है, लेकिन चीज़ें उसे आप काफ़ी जो है वो ट्रांजिशन कर चुकी हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ असद बताना, वो ये है कि जो स्टेट का की अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा जो है वो काइनेटिक्स के ऊपर जो है वो रही है। मेरे ख्याल में ये जंग अब काइनेटिक्स से ज़्यादा जो है आइडियोलॉजिकल बन चुकी है। स्टेट को आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर अगर कंट्रोल करना जो है वो चाहते हैं तो उसकी एक्सपेंशन जो है वो बंदूक के ज़ोर से नहीं होगी, बल्कि अब गवर्नेंस, जस्टिस और जो एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन है वहां से मिलिटराइजेशन को हटाकर वहां पर एक्चुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो खड़े करने पड़ेंगे।
तो सूबाई हुकूमत कोई किरदार अदा कर सकती है, कोई ऑप्शन है सूबाई हुकूमत के थ्रू मामलात को हल करने का, या जिस तरह आपने कहा कि इख्तियारात अगर यूनियन काउंसिल के लेवल पे भी हल किए जा सकते थे तो सूबाई हुकूमत के पास क्या इतना इख्तियार भी नहीं है?
देखिए सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान की कैसे बन के आती है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्फीयर है वो इसमें बहुत क्लियरली ये बात जो है वो मान चुका है कि जो बलोचिस्तान की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है वो क्रेडिबिलिटी तो दूर की बात, उसकी जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इंटायर कम्प्लीटली डाउटफुल है। उनका जो मैंडेट है वो इस्लामाबाद का मैंडेट है, वो शायद लोकल मैंडेट की शक्ल में उसको लोग समझते भी नहीं है। और हम जो ये नया फिनोमिनन देख रहे हैं जिसमें हम एक एथनिक यू नो क्लिनजिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जिसमें बलोच ये समझते हैं कि हमें जो है बलोच के तौर पे टारगेट किया जा रहा है और वो वहाँ पर आम पंजाबीजों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअल ग्राउंड में चले जाएं तो वहाँ पर लोगों की सोच ही नहीं है कि ये लोग इनोसेंट पंजाबीज हैं, बल्कि वो देखते हैं कि ये एक्सटेंशन ऑफ सेंटर है जो बलोचिस्तान के अंदर जो है वो आई हुई है। तो मेरे ख्याल में ये फिनोमिनन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि मिलिटेंट लाइन तो थे भी, अब उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स पैक कर चुके हैं, आपने इसे कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस किया है। मेरे ख्याल में ये जो बाइफर्केशन है और जो अनइगैलिटेरियन प्रोसेस है रियासत का, जिसमें बलूचिस्तान को जो है वो आप पॉलिटिकली भी जो है आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली भी कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएट इसके लॉन्ग टर्म और इमीडिएट लेवल पर कोई सॉल्यूशंस अभी तक जो है वो बन पाए। लगता ऐसा है कि ये लंबी जो है चलने वाली एक इंसर्जेंसी की तरफ जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, आप हमारे साथ थे। इफ्तिखार फिरदौस, खुरासान डायरी से। اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360, اور آپ اپڈیٹس کے لیے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادی میڈیا تا اڑتیا لری. وائس آف امریکا کی ممتاسو تا داسی خبرو نراوڑو چی دا قتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی, مون نرے سر یوزائی کو اور اختیا سر پیوست کو. وائس آف امریکا کی مون تاسو تا پورا عکس درخائی.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یوځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي.
لکن اکتی دو روستا تاسو دا دی وی پانا پانزی و دا خپلی پاکی پراونی و بوری
او لحظه زای تاسو کولی شی چه دا خپلی پاکی طول پروگرامونا ریپورتونا و لکنی ولولی او بوری
مهمو خبرونو سټکی اوري د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان کډوالو د وژنې تورونه په ایران کې د بشري حقوقو د څار یو سازمان خبر ورکړي چې د افغانستان او ایران په سرحد کې د ایران سرحدي ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړي او ګڼ شمیر پکې وژل شوی دی په پاکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان غونډه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د غونډې په پیل کې د سیمې په امنیت د افغانستان په بشري بحران او د ټول شموله حکومت په جوړولو خبرې کړي او د اسرائیل څخه د امریکا بیړنۍ غوښتنه متحده ایالاتو اسرائیل ته یو لیک استولې او غوښتنه کړې چې سمدستي د غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو اسانتیا برابر کړي
سلامونه ستړي مشهینن چهارشنبه ده د میزان یا د تل د میاشتې 15مه او د اکتوبر 14مه نیټه ده تاسو د امریکا غک آشنا ټلویزیونی خبرونه ګورئ د خبرونې په پیل کې به د ایران سرحدي سیمو کې د افغان کډوالو د وژنې اړوند ترلاسه شوی معلومات د خپل همکار وید فیضی نه واورو او د افغانستان د خاصو ځواکونو یو شمیر پخوانیو منصوبینو په نامعلوم برخلیک د افغانستان د پخوانی وسوال پوز جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب نظر اخلم او دلته په متحده ایالاتو کې د ټاکنیزه سیالۍ وروستي حال به د خپل بل همکار سمیع الله جلال الدین واخلم چې د کانګرس تمانۍ د مخینه برا خبرونه کی تاسو همکارانو تم ستړي مشوم او حمیدی صاحب تاسو تم ستړي مشوم موږ سره اوسئ لکم چې واوریدل په ایران کې د بشري حقوقو د څار یو سازمان خبر ورکړي چې د افغانستان او ایران په پوله د ایران سرحدي ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړي دي او ګڼ شمیر پکې وژل شوی دي په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې د یو شمیر کسانو مړي هم لیدل کیږي چې د خلکو د خپګان او سخت خبرګون سبب شوی دی زمونږ همکار وید فیضی دا خبر څارلی دی دلته په سټوډیو کې را سره دی فیضی صاحب ستړي مشي پروګرام ته ایران کې د وژل شوو افغان کډوالو په اړه تازه راپورونه څه رسیدلی او پخپله ایرانیان یعنی چارواکي او طالبان څه وي
اشنا صاحب په جلا وطنۍ کې د ایران د بشري حقوقو یو سازمان حال واش د راپور وکړي چې ایرانی سرحدي ځواکونو په لسکونه افغان کډوال باندې ډزې کړې چې پکې ډېر شمېر افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي دا سازمان وایي چې د یک شنبه په شپه یعنی درې ورځې مخکې نږدې 300 افغانان چې وختلې پولیس څخه په تیرېدو د ایران سیستان او بلوچستان ته ننوځي د ایران د امنیتي ځواکونو لکامین سره مخ شوي دي او د ایرانی پوځیانو په ډزو کې لک تر لګه 218 کسان وژل شوي او لږونه نور ټپیان دي د یادول وړل چې د امریکا غاکتور اوسا په دې نه توانل چې دا ویډیوګانی او د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړي مشناسب
مننه یو بل مسله مو چې غوښتل مې واورم چې دا د طالبان حکومت د دې پیخي پاره تر اوسه څه ویلی یا احتمالا د ایران حکومت
بل د طالبان حکومت بیا تازه د پیخته ګونګسي ویل د خو یادونه کړل چې دوی پاره تحقیقات کوي د طالبان د حکومت د بیان مرستیال الحمدلله فطرت په بیان کې لیکل شوی چې د موضوع تر روخانه روخانتیا ورسته به په دې برخه کې لازم پریکړه وشي خو په تهران کې بیا د افغانستان د سفارت ایوي سرچینی چې د طالبان تر کنټرولاند د ازادې ته د سیستان بلوچستان ولایت په سراوان پوله کې د ایرانی سرحدي ځواکونو لخوا په افغان کډوالو د ډزو پیښه تایید کړه افغانستان لپاره بیا د ایران د جمهور رئیس ځنګړي استازي او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ته منسوب د ایکسپرت ټولنیز شبکې کې لیکل شوی چې ایران سره پر پوله د لزګونو غیر قانوني اتباعو وژل کېدل سامنے دي د مهاجرت نړیوال سازمان د اکتوبر د روان میاشتې په سر کې په یو راپور کې ویلي چې یوازې د روان 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 213 زره افغانان ستنه شوي چې اکثره په زور ایستل شوي دي دغه خبر او په خبر شوی ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو پخوانیو چارواکو او خلکو سخت خبرګون پراول دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا پیښه په ایران او طالبانو پر تندي د شرم تور داغ دی. دغه راز په جنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه، د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی، د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی جنرال سبیر سعادت، د افغانستان د بهرنی چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه پیښه غندلې او ویلي چې ایران لسګونه بې ګناه افغانان په بیرحمانه ډول وژلې دي.
مننه فیضی صاحب د دې خبر تفصیل کرا زی او دقت او نورم جزئیات په خامخه د امریکا غک په انټرنیټي پاڼو باندې تعقیب ورته خپل لیدونکو او لستونکو ته خبرو. مننه د دې معلوماتونه. او لکم چې واوریدل د بریتانیا حکومت وی کېدل شي چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو هغو سلګونو پخوانیو غړو ته پناه ورکړي چې د طالبانو سره په جګړه کې د بریتانوي ځواکونو ترڅنګ جنګېدلي او اوس د مرګ د ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو څه باندې 1500 غړو دپاره دا چانس مساعد شوی، ځکه د بریتانیا حکومت د 25% رد شوو پناه غوښتنو بیا ارزونه پیل کړې ده. درنو لیدونکو، په دې موضوع به د افغانستان د ملي اردو د یو پخواني جنرال صلاح الدین حمیدي صاحب نظر واخلم چې اوس په سکایپ مګبلانه ومنله. حمیدی صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته او تاسو به اوریدلی چې دا د راپورونو د مخینه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یعنی مشخصا 343 قطعي او جزو تامونه د خپل زړورتیا رښتینولۍ او اغیزمنتوب لامل د نورو افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې یو خاص شهرت درلودو، مګر ولې د بهرنۍ ځواکونو د وټل نو وروسته په میدان کې دوی پاتې شو؟
آشنا صاحب سلامونه تاسو ته او دې اشنا تلویزیون محترم ولودین کته.
وله
د ما پاند مونږ د افغانستان حکومت او د افغانستان د پاوز مختلف قطاعات د دوی سره پارتنرشپ درلود، د دوی سره همکاري کوله او تنا دوی پروژنه کې او د پلانونه کې ورسره شریک وو. په اول سر کې خو تاسو په جریان کې چې نړیوال ځواکونه بل خصوص نړیوال ټولنې هغه ملکونه چې په افغانستان کې فعالیتونه درلودل هغه اشخاص یې د خپل ځان سره وویستل چې دوی سره رسمن کار کوله، مګر اوس وختو کې ګونګوسي او هغه شکونه او هغه تهدیدونه چې د دوه قطعاتو افسرانو ته د دوه قطعاتو سرتیرو ته متوجه دي، نو په دا یو یو نیم کال کې د جاروباس په نتیجه کې تشخیص شولا چې دا خلکم د حکومت قطعات سره کار کړی دی بای لوزی.
جنرال صاحب، اصلا د اصلي ستونزې ترزو د بریتانیا حکومت خو وسویل دي چې د افغان خاص ځواکونو ژوند جدي ګواخ ورته پیښ دی. پښتنه داده چې ولې د طالبانو حکومت د عمومي بخنه سربیره هم پخوانیو پوځیانو ته ګواخ بلل کیږي؟
تاسو د افغانستان شرایط تاسو ته معلوم دي چې هلته یو د حکومت پساته یا حکومتداری که اوامر فرامین صادریگی، ولی اگه چوک چی واک لری، اگه چوک چی قدرت پلاس کده، اگه خپل شخصی اغراض او پاد شده خپل اهداف دی سر تا رسول دی پاره بعض خلق دی کرونه ویستلی او دوی پا مختلف و طریقه شکنجه کردی، نو ده فو چلویش کالا که افغانستان کنده اگه لری روانه در.
یعنی تر ډیره تاسو فکر کوئ چې خپل حاکمیت د خوانم ځنی وخت غچ په څیر باندې دا تهدید پیښ شوی؟ پر صورت دا د افغان اغه افغان پوځیانو د پاره باید مثلا ستاسو په نظر وسو شي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په داخل د افغانستان کې یا مثلا گاونډي هیوادونو کې د یو نامعلومه برخلیک سره مخ دي؟
تاسو پیګه چې پوځ یو مسلکی اداره ده، هر نظام چې راشي پاوز دغه نظام د قوانینو مطابق خپل فعالیتونه ترسره کوي. دا چې طالبانو ډاله راغله او دوی واک او ټول ځواکونه د خپلو جنگیالیو په واسطه باندې ډاکړل، نو بنان دي ته ځای پیدا نه شو، دای مهاجر شول، دای ډېر سخت شرایط سره مواجه دي او په مختلفو ملکو کې دوی په غربي نړۍ کې دي که د ایران او پاکستان کې دي، دوی د ډېر ستونزې سره مخامخ دي، خصوصا د اقتصادي ستونزو سره، امنیتي ستونزو سره د مواجهه.
صحیح. امیدي صاحب، یو ورستې پښتنه کومه چې تاسو تم شاید راځي شي شخصا ځکه ستاسو مسلکم په خوا په پاوس کې وي، د افغانستان په وسلوالو ځواکونو باندې په د البته پر روزنه او تجهیز باندې ستاسو په نظر اسی عمومي غواړم چې څومره لګخ وشو، او یو اساسي پښتنه په کې دا چې ولی ونه شکړل چې خپل نظام او هیواد وساتي.
تاسو متاس پیګه چې په یو پاوز یو مصرفي اداره ده په غوبن لکاو میلیونه البته مصارف کیږي ولې تاسو پیګه چې د پاوز فعالیتونه د نظام د اراده په اساس باندې تعینیږي دا چې د نظام سیاسي القو اراده د افغانستان د حکومتدارۍ د لپاره نور نه و نو پاوز به د کمانډینان د کار کوي بنا ان تاسو ته ثابت شو چې شلو کالو کې چې کله د حکومت د نظام اراده و اته یو عادي پوسټ چې ډوډۍ بم نه ورسیده هغه سقوط نشوله ولې چې کله اراده له منځه یوړل شو نو بنا ان پاوز باطل پاتې شو
په مطمئنه مې چې زمنګ لیدونکو او اوریدونکو دقیق جواب واخستو جنرال صاحب سلاودین امید ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې په دې مهمه موضوع خپل د پخوانی او همکارانو په اړه کوم نظریات شریک کړل
مننه تاسو نه
راسو د سیمه یوې بلې موضوع ته د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشانو ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د سیمه ایز پیوستون لپاره افغانستان کې ثبات لازم ده. صدر اعظم شریف په غونډه کې د واکمنو طالبانو د خانه د بشري حقوقو د سرغړونو یا خزو د تعلیم په اړه څه ویلي نه دي، خو په طالبانو یې غکړه ده چې سیاست کې نور ته هم برخه ورکړي. د دې خبر تفصیل به د خپل همکار شهناز نفیس پر راپور کې واورو.
په اسلام آباد کې د کلکو امنیت تدابیرو ترڅنګ د شنګهای همکاري سازمان یا ایس سی او روان غونډې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سیمه ایز سوداګرۍ کې افغانستان مهم هیواد بللې دی.
افغانستان د سیمه ایز اتصال لمخې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښناک او نادر فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. د دې ټولو فرصتونو د عملی کولو لپاره یو باثبات افغانستان مطلوب اما اړین دی.
افغانستان د سیمه ایز اتصال لمخې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښناک او نادر فرصت وړاندې کوي چې د شنګهای سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. د دې ټولو فرصتونو د عملی کولو لپاره یو باثبات افغانستان مطلوب اماډین دی. پاکستان او د ایس سی او نور غړو په ځانګړي توګه هند او د منځنی اسیا هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره لارې د افغانستان نتیریږي. خو د طالبانو د واکمنۍ وروسته د شنګهای په سرمشریزه کې د افغانستان غړیتوب ځنډولې شوې ده. په داسې یو وضعیت کې څنګه افغانستان د سیمې د پیوستون لپاره رول لوبولی شي؟
په افغانستان کې ترهګری یو تشویش دی. افغانستان داسې یو حکومت لري چې هغه قانون نه لري، د لږکیو او د اقلیتونو پام ساتل کیږي، د ګاونډي هیوادونو او مثلا د ځینې نور د سیمې هیوادونو اندېښنې دا دي چې د افغانستان نه ترهګري نورو هیوادونو ته خور نه شي. دغه تشویشونه دي چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو لري.
شهباز شریف واکمنو طالبانو باندې د سیاسي ښکېلتیا لپاره غږ کړی او دا چې دا باور کړی چې افغان خاوره د ګاونډیانو پر ضد د ترهګرۍ لپاره و نه کارولی شي. نوموړي په پاکستان کې دننه د ایس سی او په مهم غړي چین په وګړو او ګټو باندې پر لپسې بریدونو باندې چوپ پاتې شوی دی.
پاکستان د یو لړ غنو امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو سیاسي ستونزو سره مخ دی او دا ستونزې د پاکستان د پالیسۍ او حکومتداري زیږنده دی. نو د ولس نه د خپل اشتباهاتو د پټولو او د مسؤلیت نه د تیښتې لپاره دوی خپل پړه په افغانستان باندې اچوي.
په نړیوالې کچه اکثره پاکستانی مشران په افغانستان کې دننه د طالبانو د بشري حقونو په تګلارو لکه په درو د ښځو د وهلو یا د ښځو په تعلیم د بندیز په اړه څه نه وایي. نننې غونډې ته وینا کې هم شهباز شریف په دغه اړه سن دی ویلی.
یو طرف ته شهباز شریف په شنګهای ملتونو باندې دا غږ کوي چې هغه د افغانستان طالبانو سره مرسته وکړي او هغه د ځان سره انګیج کړي، بلخوا هغه په دې باندې خاموشي اختیار کړې ده چې افغانستان کې چې کم د بشري حقوقو او بالخصوص د جنو تعلیم روزګار او دا غیو پتاګ راتک باندې کم بندیزونه دی پاغیو باندې ځان غلې پاتې کړي دي.
افغانستان په سیمه کې داسې موقعیت لري چې د سویلي اسیا د مرکزی اسیا او د هغې اخوا حتی د روس او چین سره یو ځای کوي. د دې هیوادونو ترمنځ ځمکني تجارت په یو او بل ډول د افغان خاورینا د تیرېدو امکان زیاتوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د کورنی سیاست او نړۍ څو مهم خبرونه هم لرو. د یوې لنډې وقفې وروسته خبريږي. هیله ده موږ سره پاتې شئ. امریکا اسرائیل ته یو لیک استولی او غوښتنه کړې ده چې سمدستي د غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو اسانتیا برابر کړي. دا لیک چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت پکې ویلي چې سری به پاتې شي، په داسې حال کې لیږل شوی دی چې د ټاټ په نوم باندې د امریکا دفاعي سیستم د راتلونکو بریدونو د مخنیوي لپاره اسرائیل ته د رسېدو په حال کې دی. په پینټاګون کې د امریکا غک د خبریالې کارلا باب راپور پښتو ژباړه به واوري.
په غزه کې د بشري وضعیت خرابېدو سره امهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لایت آستن خپلو اسرائیلي سیالانو ته یو لیک استولای چې پکې د اسرائیل حکومت ته خبرداري ورکړي که په دیرشو ورځو کې غزې ته د نورو بشري مرستو د داخلېدو اجازه ورنه کړي، د اسرائیل لپاره د امریکا پر تګلارې به ناوړه اغیزه وکړي.
The secretary along with secretary Austin thought it was
Lincoln او آستن دواړو دا مناسبه وګڼل چې د اسرائیل حکومت ته روښانه کړي چې دوی باید ځینې داسې بدلونونه راولي چې غزې ته د ډېرې ټیټې کچې مرستې چې دا اوس روان دي لازمې کچې ته راوګرځي.
د متحده ایالاتو په وینا ورته غوښتنه په اپریل کې اسرائیل ته لیږل شوې وه چې غزې ته د بشري مرستو د زیاتوالي لامل شو، خو اوس دا مرستې څه باندې 50% راټیټې شوې دي.
The land routes are the most effective.
د زمکې لري ملکی خلکو ته چې د مرستو ته اړتیا لري د مرستو رسول ته ټول اغیزمن لار ده. نو به تاسو غواړو چې دا د هلیزونه پرانستل شي. دا هغه سدي چې د دفاع وزیر په خپل غوښتنو کې ټینګار کوي.
د بایدن حکومت د دې پوښتنې د جواب نه ډډه وکړه چې که اسرائیل دغه غوښتنه ونه مني څه به پېښ شي. آیا د امریکا پاوز اوس مهال په دې غور کوي چې اسرائیل باندې خپلې پوځي مرستې بندې کړي؟
اسرائیل به د امریکا د مرستو برخمن شي که دا د بهرني نظامي پلور لارې وي یا هغه څه چې موږ یې د اسرائیلو د دفاع لپاره کوو. زه نور په دې هکله څه د ویلو نه لرم.
روانه ونه د امریکا د توغندیو ضد سیستم تات د لسګونو امریکایي سرتیرو سره چې دا سیستم فعال کړي اسرائیلو ته رسیږي.
You've seen our destroyers.
دا سوال دل چې زمونږ جنگي بیړۍ د سمندر نه فعال وي. دا اوس په سیمه کې ورته ده چې کولای شي د بل بالستیک توغندې برید په وړاندې دفاع کې مرسته وکړي کچري ایران بیا برید وکړي.
ایران د اسرائیل پر ضد دوه مستقیم بریدونه وکړل. ورستی برید کې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 بالستیک توغندې وتوغول. اسرائیل تر اوسه د ایران د ورستی برید ځواب نه دی ورکړی.
او د جنوبی کوریا، امریکا او جاپان جګپړو ډیپلوماټانو په پلازمینه سیول کې غونډه کړې ده. دا لیدنه په داسې وخت کې شوې ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا د خوانه جنوبی کوریا ته غزیدلي واټونه او د اورګاډي پټلۍ چې استفاده ترې نه کېدله د منځه وړل شوې دي او کار او دغه کار اختلافات لا پسې زیات کړي دي. شمالي کوریا دا تور هم پورې کړی دی چې جنوبی کوریا د پینګیونګ په فضا کې د ډرون ګزمې سرته رسولې دي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیم هونګ کیون د امریکا او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو سره د درې ورځنیو خبرو کولو کوربتوب کړی. داسې اټکل شوی دی چې په دې غونډه کې به د شمالي کوریا او خپلمنځي همکاریو زیاتولو په شمول په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو خبرې وشي. نن چهارشنبه د ایتالیا یو سمندري کشتۍ د البانیې په شینجینګ بندر کې ودرېدله او په نړیوالو اوبو کې د نیول شوو ماجرینو یوه 14 کسیزه ډله یې ورسوله. د لیبرا په نوم باندې دغې سمندري کشتۍ د تېرې دوشنبې په ورځ باندې د لپیډوسا بندر نه دا 14 کسان پورته کړي چې 10 پکې بنګلادیشیان او 6 تنه پکې مصریان دي. د ایټالیا یو حکومتي وایان ویل دا کډوال د لیبیا نه روان شوي وو او په سمندر کې وژغورل شو. تېره اونۍ ایتالیا په البانی کې په رسمي ډول دوه مرکزونه پرانستل چې غواړي د خپلو سرحدونو بهر د زرګونو پناه غوښتونکو اسناد وارزي. او اروپאי اتحادیې چهارشنبه د خلیج وادونو سره لمړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د اروپאי ټولنې د خورو ورو متحدینو سره ډیپلوماټیکه هڅه ده چې غواړي د روسیې د منځوي کولو لپاره نړیوال ملاتړ پراخ کړي. د غونډې بل مخه دا خودل شوې ده چې د خلیج همکارۍ شورا کې شپږ بډای عرب هیوادونه غواړي خپل اړیکې دوامداري کړي او هغه هیوادونه مشخص کړي چې اثر رسوخ لري او په ځانګړې توګه د اوکراین او منځني ختیځ په شخړو اغیز لرلې شي. اروپאי ټولنه تم لري چې د خلیج همکارۍ شورا په اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې یو سخت بیان ورکول ومني، خو دا تم نه لري چې خلیج هیوادونه په بشپړه توګه د مسکو په وړاندې مخالف دریځ ونیسي. د خلیج همکارۍ شورا کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات شامل دي. دوی د اروپאי اتحادیې سره سوداګري، پانګونې، پاک انرژي تولید، سیمه ایز امنیت او د اتباعو په ویزو کې د اسانتیا او رامنځته کولو همکاري لري. او دلته په متحده ایالاتو کې وسټول سترګې هغو وو ایالتونو ته اوښتي دي چې ممکن رایې د 2040 کال د جمهور ریاست د ټاکنو برخلیک معلوم کړي. دغه ایالتونو ته په یو اصطلاح ټاکنیز میدان هم ویل کیږي. یو شمیر د ایالتونو د تیرو کلونو په اوږدو کې په سیاسي لحاظ بدل شوی هم دي. د امریکا د جمهور ریاست د کمپینونو وروسته حال به د خپل همکار سمیع الله جلال زینه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه را سره ده. جلال زینه صاحب، اوس وخت د دواړو کاندیدانو هغه ډیر تمرکز په کوم ایالتونو کې ده؟
اشتا صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنو ته له شل ورځو څخه کم وخت پاتې دی، دواړه کاندیدان هڅه کوي چې د امریکایي رای ورکوونکو پام ځان ته واړوي. دواړه کاندیدان په سوینګ سټیټس چې اریزونا، جورجیا، نیوادا، میشیګن، شمالي کارولینا، پنسلوانیا او وسکانسن دي اړولی دی. دغه سوینګ سټیټس هغو ایالتونو ته ویل کیږي چې دواړه کاندیدان پکې د بری چانس لري، یعنې دا چې هم دیموکراتان ګټلی شي او هم جمهوري غوښتونکي. له همدې خاطرو دواړه کاندیدان په دغه وو ایالتونو تمرکز زیاتوي چې وکول شي دغه ایالتونه وګټي. د دیموکرات ګوند کاندیدا کاملا هاریس په د سیشن بپورس په میشیګن ایالت کې وو دی. د یوې هنري ګالری څخه په داسې حال کې لیدنه وکړه چې هلته د فلمي ستوري یو ډله هم او فلمي لوبغاړي هم حاضر وو. دی په دې غونډه کې په کاري فرصتونو بحث وکړ. کاملا هاریس د رواني اونۍ په پیل کې داسې پیشنهادونه یا وړاندیزونه وکړل چې لمخې تور پوستانو ته د کاری فرصتونو یا تجارت کولو لپاره پورونه پکې شامل وو چې دغه پورونه د بخل وړ هم وو. د کاملا هاریس سیال ډونالد ترامپ جمهور غوښتونکي کاندید بیا په د جورجیا ایالت په اټلانټا ښار کې وو. دلته د خپل مینوالو سره خبرې وکړې. ترامپ له امریکایي رای ورکوونکو وغوښتل چې ولاړ شي لمخې پیل شوې انتخاباتو کې ګډون وکړي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې انتخابات د نومبر له 15 څخه وړاندې پیل شوي او په ځینو نورو کې به پیلېږي. ترامپ وویل که دی د امریکا ولسمشر شي نو امریکا به یو ځل بیا پیاوړې، ستره، قوي او ځواکمنه شي. ترامپ وویل چې څلور کاله وړاندې نړۍ امریکا ته درناوی کاوه، خو اوس د امریکا پورې خاندي. یو له دغو ایالتونو چې سوینګ سټیټس یا دا ایالت چې هر څوک یې ګټلی شي نیوادا دی. په دې اړه زموږ همکاري دغه راپور چمتو کړی چې په ګړۍ ګورو. نیوادا د 3.1 میلیون کسانو کور دی چې تر ډیره د لاس ویګاس په خاطر خورا مشهور دی. لاس ویګاس ته همدارنګ د فسق او ګناهکار یا سن سیټي هم ویل کیږي.
But they're a bit of a paradox. I mean, they're
هغوی تل په یو فکر نه دی. هدف مې درنه چې هغوی احتمالا په یو شمېر مواردو کې لیبرال یالت ښکاری، ځکه دا یوازنی یالت دی چې د توافقي یا د واپرته طلاق اخیستلو غوښتنه کوله. په څو ناحیو کې قمارخانی شته، فحشا ته اجازه ورکوي، خو په ورته وخت کې په یو شمېر مواردو کې ډیر زیات محافظه کار یالت هم دی.
نیوادا د 1980 تر 2000 کال پورې جمهوري غوښتونکو ته رای ورکوله، خو لږه وروسته د ایالت په سوینګ سټیټ یا هغه ایالت چې هر څوک یې ګټلی شي بدل شوی دی. د نیوادا نفوس د 1980 کال راهیسې درې برابر زیات شوی دی. اکثریت هغه کسان چې په وروستیو کې راغلي تر ډیره د لیبرالي کالیفورنیا څخه دي.
هغه څه چې وشول دا دی د کلارک ناحیه چې لاس ویګاس هم پکې دی، 2% رای ورکوونکي نفوس په همدې ناحیه کې ژوند کوي. بنا ان هغه څه چې په نیوادا کې وشول درې چې یو وخت په لویدیز کې یو لری غرنۍ ایالت خو اوس په لویدیز کې په یو خاري ایالت بدل شوی دی.
ویګاس دی او بیا پاتې نوادا. زما د معلومات لمخې ویګاس تر ډیره په ډیموکراتانو تکیه کوي او د نوادا پاتې سیمې تر ډیره جمهوری غوښتونکي دي، خو بیا هم وایم چې اکثریت نفوس په ویګاس کې دی.
د نفوس د زیاتوالي سره سره په نوادا کې اکثریت کسان کارګره طبقه ده چې بیلابیلې دندې لري.
ځینې شان لکه تنخواه، وزګاری، د کورنیو د کرایې او مصارف ورکړه په مجموع کې انفلاسیون او یا هم د کلو قیمت، دا ټول هغه موارد دي چې خلک دلته په نوادا کې ممکن د یو شمېر نورو ایالتونو په نسبت یو څه ډیر اغیزمن کړي.
په لاس ویګاس کې د نوادا په هانتون یو شمېر محصلین د خپل عمده مشکلاتو په اړه خبرې کوي. یو شمېر به د لومړي ځل لپاره رای ورکوي، ځکه اوس یې عمرونه 13 کاله دي او د رای ورکولو په شرایطو برابر دي.
په یقین سره چې سخت جنین، اقتصاد او تعلیم.
اقتصادي وضعیت او احتمالا یوازې سرحد.
kind of broke college kids.
زه د کالج یو غریب محصلم، یوازې غواړم وکول شم ځان ته خواړه برابر کړم، غواړم یو دند ودارم چې کافی تنخواه ودارم او وکول شم خپل ټول ضرورتونه پورته کړم.
د نوادا اوسیدونکو به د نومبر په عمومي ټاکنو کې په ګډون سربیره په دې اړه هم رائے ورکړي چې سخت جنین ته د یاد یالات په اساسي قانون کې ځای ورکړي کنه.
The issue overall
دا موضوع په مجموع کې لوړان د معلومه شوې چې یو لوی مسله ده. لوړان د په پیل شو ټاکنو کې او زه فکر کوم دا به هم متفاوت نه وي.
خو ملر وای هیڅوک باید د نوادا په ګټلو کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چانس ته په کم سترګه ونه ګوري.
زه فکر کوم ټرمپ ته د یو داسې کاندید په سترګه کتل کیږي چې نوادا نشي ګټلی، یوازې په دې خاطر چې هغه په تیرو دوو دورو کې نه دی ګټلی. خو زه اقتصادي مسایل په یاد ایالت کې د رای ورکونکو د تصمیم نیونې د عامل په توګه لپامه نشم غورځولی.
نوادا د دواړو کاندیدانو ډونالد ټرمپ او کاملا هاریس لپاره خورا مهمه ده او په همدې خاطر دلته وخت تیروي، ځکه هر هغه څه چې په ویګاس کې وشي په نهایت کې کېدای شي دا معلومه کړي چې څوک به پر راتلونکو څلورو کلونو کې د امریکا مشري کوي. د ډورا مکویر راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
یو راپور د افغانستان لرو په کابل کې ځوان سلګونو ماشومانو ته په وړیا ډول د زده کړو زمينه برابر کړی ده. دا ځوان انجینر زبی الله سیدی نومیږي چې په خپل ادم د دې جوړ شوی خونځي مشي هم کوي. په دې خونځي کې په زده کړو باندې بخت ماشومان خوختي، خو د افغان سوداګرو خیریه بنسټونو غواړي چې د دې مرکز د ودی لپاره ورسره مرسته وکړي. نور حالې د شمس اریان پر راپور کې اوري.
د کابل پوت خیلو سیمه کې د قرار په نوم په دغه شونیز مرکز کې 1550 تنه بیا وزله ماشومان چې 1550 انجن دي په وړیا زده کړو بوختي. د دې مرکز مشر انجنیر زبی الله سیدی وایي چې د اسری زده کړو ترڅنګ د نس زده کړو هم د ماشومان تور کوي.
د دې کورس تقریبا نه همیاشت کېږي چې موږ فرانستل دا یا شروع کړم دا، او موږ سره 1500 شاګردان دي چې 1500 هلکان او 1500 نجونې دي، او په مختلفو بخښونو کې موږ دوی ته زده کړې وړاندې کوو په دې خاطر چې دوی ضرورت لري، ورته کاغذ د مکاتب مزامین دي، کسانسي مزامین دي او کډینی مزامین دي.
که څه هم شغلی سیدی د شونیز مرکز لګښت په خپل غاړه لري، خو د نورو زده کوونکو د جذب په سبب له افغان سوداګرو د مرستو غوښتنه کوي.
فعلا خو موږ په دې خپل شخصي لګښت سره دا پروسه مخه روانه کړې ده، او د تجارانو څخه موږ دغه خواهش ته چې له موږ سره ودرېږي او موږ سره همکاري وکړي ترڅو دغه زمينه موږ نور هم فراخه کړو او په مختلفو ساحاتو کې خلکو ته درس زمينه مساعده کړو.
په قرار شونیز مرکز کې زیاتره زده کوونکي له بیوزلو کورنیو څخه دي. دغه ماشومان د مرکز د پراخېدو د غوښتنې ترڅنګ خوښ دي چې په وړیا ډول د زده کړو زمينه ورته برابر شوی ده.
موږ د جغرافیا، کیمیا، انګلیش او دری او پښتو ریاضي مضمون راکې او زه ډیره خوشاله یم چې دلته درس وایم.
زما شپږ میاشتې کېږي چې زه راځم دلته درس وایم. موږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. زه نشم کول چې په شخصي کې ځان واچوم. زه هم دلته راځم سره د استادان ډیر کومک او زه د سره استادان ډیر خوشاله یم.
بل خو د تعلیمي برخي شنن کې د ورته مرکزونو پر ډیرې دوه ټینګار ترڅنګ وای چې په دغه سي مرکزونو کې د مسلکي زده کړو اړه ته باید ډیر پاملرنه وسی.
افغانستان جلوهلای تند وهلای هیواد د علم له لحاظه هر څوک باید خپل بچو ته یو کومک ورسوي. زما په نظر کورسونه ډیر کومک کوي، باید نور هم مسلکی سي پروفیشنل کورسونه ډیر سي، مثلا د ژبي کورسونه، مثلا د بانکداري کورسونه، مثلا د نورو رشتو کورسونه چې هغه اسیسټانت ټکنیشن روزي او یو سړی ته د کار زمينه مسایل کوي.
په قرار شوونیز مرکز کې د 1550 زده کوونکو له جملې 1550 نجونې په داسې حال کې په زده کړو بوختې دي چې تر درې کاله زیات اوس ول چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل سوې دي. شمساریان، امریکا غږ.
نیم سات وروسته د سیمې په وضعیت د شانګهای همکاریو سازمان د غونډې په اړه په سپینې خبرې خپرونه کې د میلمنو سره غږیږو. هیله ده چې درسره یې وګورئ. په دې سره دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا مو خدای سپارو.